ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಸಿಯವರೆ ದುಂಕು ದಾ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ನಂದ ಯಕ್ಷಂ ಬೇವ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಾಜರ ಶ್ವಾಡಸಂ ದ ಜೂನ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಶ್ಪುಷ್ಪಿಸ್ತಮ ನೇಠದ پا پاکستان کی وقت سوئی دی دی مخصدن اتا بجی پا افغانستان کی ونی می او دلتا پا واشنطن ڈی سی کی دروزی یوولس بجی دی دا ویس اف امریکا ڈی وری جو یواسا تا خبری خبرونه کی زیمس تا سکور بنا کلسوم کاکر
او زی نصر کاکر
تاستا پا دی خبرونه کی شراغ لاستوی ایو دا خبرونو تفصیل هم در تورانده کو فاول غرسی دا خبرونو سرٹکو تا
افغان چارواکی وای د هیواد په ختیځه برخه کې د داعش توندرو او وسلوالو په ځد جګړه کې تر اوسه لشتلژ 115 دیرش وسلوال وژلي د ورستیو وژنو په اړه د ننګرهار والی وای
دښمن ته قوي ضربه رسیدلې ولې اني وخت کې موږ هم شهیدان لرو تقریبا زمون دولس کس شهیدان دي او اته دس کس زخمیان لرو
عراقی فوزی چارواکی وای فلوجا شاره د داعش توندرو وډلې زخه په مکمله توګه په خپل کنټرول کې اخستې په عراقی د فلوجا شار د داعش تر ټولو مضبوط مرکز وو
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن د برتانیا سفر په داسې حال کوي چې دغه هوا د اروپای ټولنې څخه بیلې دوه وروسته د اوږدې مودې اثرات سره مخ دی پاکستان وای برتانیا او اروپای ټولنې سره به خپل اړیکې جاری ساتي
پاکستان چاہے گا کہ برطانیہ کے ساتھ بھی اور یورپین یونین کے ساتھ بھی جس طرح ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے تمام
اول در توڑان دیکھو دا خبرونو تفصیل
په ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي د څو ورځو راهیسې روان ځکني او هوایي بریدونو کې یې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې تر 115 زیات وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي په وژل سوو کې ځینې مهم قمندانان هم شامل دي او دا عملیات د پاکستان پولې ته نږدې سوي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې دا عملیات نن د یکشنبې په ورځ پای ته رسېدلي خو د لټون او پاکولو عملیات لا دوام لري سیمه ییز چارواکي وایي د داعش وسلوالو سره په نښته کې لږ تر لږه 12 افغان امنیتي سرتیري هم وژل سوي او 13 نور ژوبل دي د ننګرهار والی سلیم کندوزی په جلال آباد کې خبریالانو ته ویلي نښتې د پنجشنبې پر ورځ هغه مهال شروع شوې کله چې د داعش شاوخوا 600 وسلوالو په سیمه کې امنیتي پوستو باندې بریدونه شروع کړل عیني شاهدان وایي د جګړې له امله یو شمېر خلک له سیمې څخه وتلو ته مجبور شوي دي
د پاکستان بلوچستان ایالت کې چې سیمه کې درې مړې موندل شوې دي د انتظامیه تر مخه درې سره مړې پېژندل کېدو عنایت الله اسلم مدان عبدالوحید په نامه سوي چې تعلق یې د دشت سیمې څخه دی د ځایي خلکو د وینا تر مخه دا کسان د ترهګرۍ ډلې بی الف سره اړیکې درلودې خو څو ورځې وړاندې یې دغه ډلې پرېښستې او حکومت ته تسلیم سوي د دوی د وژنې ذمهواري هم د دغې ډلې بی الف په خپل سر اخیستې نور تفصیلات د حامد سمسور په ریپورت کې درته وړاندې کوو
کیو د بلوچستان د کیچ په سیمه کې درې مړې ترلاسه شوې دي ځایي خلک وایي چې دا هغه بلوڅ وسلوال دي چې حکومت ته یې وسله پر مځکه اچولې وه بی الف د دغې پیښې مسؤلیت په سر اخیستی دی دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل لویدیځ په لور د 250 کیلومتره په واټن باندې د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د کیچ په سیمه کې رامنځته شوله د کیچ د لیویزو عالي رتبه مشر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې د دغو کسانو خبر ولسی خلګو و دوی ته ورکړي بیا لیویز ورغلل د کپ کپار له کراسه زخه دغه درې مړي د تربت زیلی اسپیټال ته راوړل چې بیا د دوی شناخت د کیچ د دشت اوسیدونکو عنایت الله اسلم میدان او د عبدالوحید په نامه باندې وسو لیویز وایي چې د دوی پر بدنو باندې د تشدد نښې نشانې لورای ښکاره کېدلې دوی په خپلو سیمو کې وخاورو ته وسپارل د دوی کورنۍ وایي چې دا درې واړه کسان یو څو موده له مخه ناڅرګنده وسلوالو تښتولي وو سیمه ییز خلکو دا خبره هم وکړله چې دغه کسانو په تیرو وختو کې له بلوڅ لغوه سوي وسلوال سازمان سره اړیکې درلودې بیا دوی و حکومت ته وسله پر مځکه کښېښودله حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون
دا وایس اف امریکا ټی ور رادیو دا
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د غربي برخي لپاره نږدې 500 ارب روپی د کال 2014 او ولسم پرمختیایي پروګرامونو لپاره یې شدي د پلان او پرمختیا وزیر احسن اقبال سرکاري خبري ادارې ای پی پی ته ویلي 22 ارب روپی د ډیر اسماعیل خان برهان موټروي 15 ارب روپی ګوادر تربت هوشاب څلور عرب روپۍ هوشاب ناک بسیمه سوراب، یو اشاریه یو عرب روپۍ ډیری اسماعیل خان مغل کوټ، او شپاړس نیم عرب روپۍ د تاکوټ حویلیه لارې لپاره مختص کړي دي. حکومت مخالف او ملتپاله ګوندونه وایي دا روپۍ د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې د لویو لارو د جوړونې لپاره ایښودل شوي وي چې د چین پاکستان اقتصادي لویو لارې سره څه تړون نه لري.
د عراق چارواکو تر مخه عراقي ځواکونو له یو میاشت رواني جګړې وروسته فلوجا ښار د داعش له قبضې څخه خلاص کړی. لیفټیننت جنرال عبدالوهاب د یکشنبې په ورځ ویلي چې اخري سیمه د جولان وه، د کم کنټرول ترلاسه کېدو وروسته فلوجا ښار په مکمله توګه آزاد کړل شوی. د عراق وزیر اعظم ایدرل آبادی هم د جمعې په ورځ ویلي وو چې ډېر ژر به دغه ښار د تندروي ډلې داعش له قبضې څخه خلاص کړل شي او داعش ته به شکست ورکړي. په فلوجا کې د جګړې پیل کېدو وروسته یو شمیر خلک په کډولو مجبور شوي وو. د امریکا انټیلیجنس چارواکو په مختلفو وختونو خپل بیانونو کې ویلي چې ډېر ژر به د داعش په ضد کامیابي ترلاسه کړي، ولې چې داعش یې په فلوجا ښار کې کمزوره کړی دی. د امریکا صدر براک اوباما هم په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې داعش ډله باندې فشار زیات شوی، ولې چې یو شمیر لیډران یې بایللې دي. خو ځینې څېړنکاران وایي چې که څه هم د داعش ته زیان اړول غټه خبره ده، خو دوی به بیا هم دلته موجودیت لري سي.
د اروپا په سفر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي هغه به لندن ته ځي او له خپل برتانوي سیال فلپ هاموند او نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. دا د هغې پروسې برخه ده چې امریکا د خپل هغه ټینګ ائتلافي سره اړیکې ساتل غواړي. په عین حال کې نن د یکشنبې په ورځ هم اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په حیرانوونکې پریکړې د هغه هیواد په سیاست او نړیوالو سره د اړیکو په اړه ژوره بېباکي وه. د امریکا صدر براک اوباما په برتانویانو ژغ کړی و چې له اروپایي ټولنې څخه دې نه جلا کیږي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شاره کوي.
د اروپایي ټولنې سیاسي مشرانو غوښتنه کړې ده برتانیا د زر تر زره د یورپ د اتیش هیوادونو د ډلې نه جدا شي. برتانیا غواړي چې دغه کار سو میاشتې وروسته شروع کړي، ولې چې لا خو دغه هیواد د سیاسي او اقتصادي جټکو د حالت نه تیریږي. د فرانس خارجه وزیر جین مارک په برلن کې د اروپایي ټولنې د شپږ نورو لوی هیوادونو د چارواکو سره د یوې غونډې په وخت ویلي برتانیا دې زر تر زره جدا شي، ولې چې موږ نه غواړو چې په اروپایي ټولنه کې په سیاسي او اقتصادي کچه یو غیر یقیني صورتحال روان وي. د اروپایي ټولنې د کمیشن مشر جین کلاډ هم خبرداری ورکړی د برتانیې د جدا کېدو فیصله د یو ښه ملګري فیصله نه وه، خو نوموړی زیاتوي دغه به کېدل ځکه چې برتانیا د اروپایي ټولنې سره ډېره کلکه ملګرتیا هم نه لرله. بلخوا په برتانیا کې د جدایي پلوي سیاسي مشران چا چې د برتانیې وګړو ته ډاډ ورکوو چې اروپایي ټولنه به د جدا کېدو وروسته هم برتانیې سره ښه تعلقات ساتي، د خالي په ورځ د اروپایي ټولنې د مشرانو په غوښتنو حیران شوي دي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
پاناما سمندر ته وتلی یو نیر په نږدېو کې پرانستلو اراده څرګنده کړې ده. د کم د لار چې به سامان وړونکي سمندري بیړه پاسا نه تیرېدای سي. په نهه کالو کې د 15.4 بلیون ډالرو باندې ترسره شوي دغه پروژې له وجې څخه دلته د سمندري جازونو په تګ راتګ په شمیره کې به زیاتوب راسي او په سمندري لارو باندې به ښه اثرات پرېوځي. د راپورونو تر مخه د نهر پرانسته به د پاناما صدر کوي او دغه مهال به د تایوان، چیلی او نور مرکزی امریکایي هیوادونو مشران هم موجود وي.
په سومالیا کې چارواکي وایي د مغادیشو د یو هوټل څخه د ترګرو محاصره ختمه کړې، خو ترګرو د یو وزیر په شمول لږ تر لږه 60 کسان وژلي دي. لالقاعده سره تړلې یوې ترګرې ډلې الشباب په هوټل باندې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي دغه هوټل ته په تکرار سره د دوی په وینا د حکومت مرتدین غړي ورتلل. د سومالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په وژل سوو کې د هیواد د چاپیریال وزیر بوري محمد حمزه هم شامل دی.
د چین ریاستي خبري ایجنسی د وینا تر مخه د یکشنبې په ورځ د بس په پیښه کې 15 مسافران مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د جنوا خبري ایجنسی چارواکو وایي چې کېدای سي چې د تیل د لیکېدو له وجې څخه په بس کې ور لګېدلې او د بس ډرایور هم گرفتار کړی دی. په چین کې د ټرافیک حادثو کې زیاتوب د ډرایورانو رویې، خراب موټران او سړکونه غټه وجه ښکاري.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه اغواجه استا خبرونه کې یو شمیر مهم ریپورتونه او مرکه هم لرو چې تاسو ته په خپل نوبت وړاندې کوو. خو زو هم لومړی د افغانستان لوري ته چیرې چې په ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي د څو ورځو راهیسې روان مځکني او هوایی عملیاتو کې د اسلامي ریاست وسله والې ډلې تر 115 زیات وسله والې وژلي او یو شمیر نورې ژوبل کړي دي. په وژل سوو کې ځینې مهم قمندانان هم شامل دي او دا عملیات د پاکستان پولې ته نږدې سوي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د عملیات نن د یکشنبې په ورځ پای ته رسېدلی خو د لټون او پاکولو عملیات لا دوام لري. نور جزئیات راکوي له کابل څخه د ډیوه ریډیو خبریال اکمل روان.
د ننګرهار ولی سلیم خان کندوزی د یکشنبې په ورځ د یوې خبری غونډې پر مهال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په کوټ ولسوالۍ کې د ایش وسلوال سخت ځپل شوي او همدارز افغان امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه پورې
کوم تلفات دښمن ته اوښتې تقریبا 101 کسان دښمن له منځه لاړ دي چې تقریبا 6 په مستقیما جنګ کې او 95 په هوایي ګوزارونو کې شوي. دښمن ته قوي ضربه رسېدلې ده ولې عین وخت کې موږ هم شهیدان لرو چې تقریبا زموږ 12 کسه شهیدان دي او 18 کسه زخمیان لرو.
همداراز د ننګرهار ولی هغه رپورټونه هم رد کړل چې ګواکې د ایش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر ولسی خلک لازان سره بیولي وو. بلخوا په ننګرهار کې د څلورمې پلې لیوا قمندان جنرال محمد نسیم سنگین په کوټ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو لخوا د ایش وسلوالو ته د امنیتي پوستو د پرېښودو په غبرګون کې وړاندې داسې وویل:
ولایت ننګرهار اطمینان دادیم که ولسوالی کوټ
دا وای د ننګرهار ولایت خلکو ته ډاډ ورکوم چې کوټ ولسوالۍ 90% سیمه د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او په هغه 10% سیمه کې چې د ایس وسلوال میشت وو غوښتل یې تر تسلط لاندې سیمو ته پراختیا ورکړي. موږ یې اوس مهال مخه نیولې ده او تر اوسه یې هېڅ سیمه نه ده نیولې.
په همدې حال کې د ننګرهار امنیا قمندان زړور خان زاهد په کوټ ولسوالۍ کې د کافي امنیتي سرتیرو د موجودیت ډاډ څرګند کړ او زیاته یې کړه 200 امنیتي سرتیري چې په درنو وسلو سنبال دي د سیمې د امنیت د ټینګښت په هدف وررسېدلې دي. امنیا قمندان زړور خان زاهد په دې خبري کانفرانس کې داسې وویل: 200 زیات تعداد
نفر دي، هغه 200 نفر مکمل په تجهیزاتو باندې تنه خالي نفرو ته ماش نه ده ورسوی دي د پیکا راکټ تشکی کلشکو ټول امکانات باندې بدوی سنبالي او دا بل پخوانه ډیر ښه تقویه کیږي او حمایه کیږي به
د یو بل خبر لمخې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې د ملا جنت ګل په نوم د طالبانو د یو قمندان په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ایش او وسلوالو طالبانو تر دې دمه د یادو رپورټونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ او شمال کې په داسې حال کې د نامنیو پیښې زیاتې شوي چې تېره ورځ د افغانستان ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو ته به د دې اجازه ورنکړي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی و ریډیو دا او دا یو ساته خبری خبرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. د برتانیا د اروپایي ټولنې د جلا کېدو وروسته به په نړۍ باندې سیاسراتي او په اقتصاد باندې به څومره دغه فیصله اغیز پرې باسي. د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری ویلی دی چې پاکستان غواړي سیله برتانیا او اروپایی ټولنې دواړو سره ښه اړیکې وساتي. په دې حقله تفصیلات درته وړاندې کوو ارشد حسین په راپور کې.
د سرکاري ټي وي چینل سره یو مرکه کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري د برتانی د یورپی اتحاد څخه د وتلو پریکړې ته خپل عکس العمل کې ویلي، دغه د برتانی د اولس فیصله وا او پاکستان د هغې درناوی کوي
اور پاکستان چاہے گا کہ برطانیہ کے ساتھ بھی اور یورپین یونین کے ساتھ بھی جس طرح ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے، تمام شعبوں میں تعلقات بھی جاری رہے گا۔ اب دنیا میں چونکہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جو ہمیں ضروری اقدامات ہوں گے وہ کرنے ہوں گے۔
ہغوائی پاکستان غواړي چې د برتانیې او یورپی یونین سره خپلې اړیکې جاری وساتي، خو په نړۍ کې د بدلیدونکو حالاتو مطابق به پاکستان هم ګامونه اخلي۔ برتانیا د پاکستان یو مهم ملګری دی او هلته 2 میلیونه پاکستانیان ژوند کوي۔ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله په رستو کې رامنځته شوي تاوتریخوالي په حقله د خارجه چارو د سیکرټري وینا وه چې په افغانستان کې امن د پاکستان او د سیمې دپاره انتهایی ضروري دی او غواړي چې د افغانستان څخه د پولو د خصم بالغ دپاره یو طریقې کار پر ځای شي۔ هغه ویل د خلکو په ذهنونو کې دا غلط فهمي نه دی راتلل پکار چې ګنې پاکستان په سیمه کې بله کومه نوې لوبه کول غواړي۔ هغه وایي د پولې د سمبالښت د طریقې کار لاندې پاکستان غواړي چې د دواړو خواو څخه د خلکو تګ راتګ د قانون لاندې راولي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي معامله راپورته کیږي نو هغه د ډی جی ایم او په کچ هوار کړي۔
افغانستان میں امن تشدد کسی صورت نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم نے طالبان کو بھی یہ پیغام واضح ہماری طرف سے کہ میز پر آئیے، میز پر آ کے بیٹھ کر بات کریں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ پاکستان طالبان کے خلاف بھی اور تمام دوسرے تموں کے ساتھ جنگ شروع کر دے، یا ادھر سے بھی یہ لوگ ٹی ٹی پی کے لوگ ادھر بھجوا کے ہمارے ساتھ جنگ شروع کر دیں اور وہ جنگ افغانستان کی پاکستان میں آ جائے اور پاکستان وہ جنگ لڑے افغانستان کی پاکستان کی سرحد پر یا پاکستان کی سرزمین پر، جب یہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔
ہغوائی افغان طالبانو ته پډاګه کړی دا چې په افغانستان کې تشدد په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او باید چې خبرو ته کینی، خو پاکستان د طالبانو پر ضد جنگ خپل هیواد کې کول نه غواړي او دا خبره افغان دولت ته هم واضحه کړې ده چې جنگ د مسلې حل نه دی۔ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله په رستو کې د ډزو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترنګلی شوي دي او افغانستان په پاکستان باندې تور لګوي چې افغان طالبانو ته په خپله خاوره خوندي جالې ورکړي دي۔ د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف پرون په خپل یو بیان کې ښکاره کړې وه چې پاکستان نه خو د بل کوم هیواد پر ضد غیر ریاستي عناصر کارول غواړي او نه بل کوم هیواد ته دا اجازه ورکوي چې د ده په ضد پراکسیز وجنګوي۔ ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد۔
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګلو قدر منوریدونکو خبري خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاسته او اوس هم په نړیوال مطبوعاتو کې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا په وتلو باندې څه غبرګون دی، څه تبصرې روانې دي او د دې اثرات به څه وي، او هم په برېټانوي وګړو او اروپایي ټولنې په وګړو باندې به څه اثرات وي، د دې د ټولو حل راکوي زموږ همکاره سمینه احسن د مطبوعاتو په دې کتنه کې۔
د برتانیې د یورپی یونین نه د وتو د فیصلې په حق لا نن سبا په هر کچا ډیر تود بحث روان دی۔ د نړۍ لوی لوی اخبارونو هم په دې موضوع سیړنې مضمونونه او ادارې لیکلي، همدغه شان یو اداریا د امریکا نیویورک ټایمز هم لیکلي۔ د ادارې عنوان دی د سیکیورټی کنسیکوینسز آف بریکزټ، یعنی د بریکزټ یا د برتانیې د یورپی یونین نه د جدا کېدو امنیتی نتایج۔ نیویورک ټایمز شروع کې وایي د برتانیې د دې فیصلې د اقتصادي اثراتو نه علاوه هم په نورو ډیرو اړخونو نتایج مخې ته راتلی شي۔ په هغې کې یوه خارجه پالیسي هم ده چې د دې د لاسه به د مغربي تنظیمونو او ائتلافونو هغه بړنلی جال کمزوری شي کم چې د تیرو اویاو کالونه د عالمي امن او ثبات ضامن وو۔ د دې سره سره دا وخت د امریکا صدر باراک اوباما دپاره هم ډیر سخت دی چې هغه ته به یو ځلې بیا یورپ او اوقیانوس په غاړه پرتو ملکونو سره خپلو تعلقاتو ته بیا نه کتلي، ګینې نو روس او چین به د دې حالاتو نه پوره پوره فایده اوچتوي۔ ادارې لیکي د دویم عالمي جنګ نه پس امریکا د برتانیې په پوره پوره مرسته د عالمي جنګونو ممکنه خطرات کمولو، جمهوري حکومتونو ته وده ورکولو، آزاد مارکیټونو ډاډګیرنې او په لکونو خلک د غریبۍ نه راوستو دپاره ډیر کارونه کړي۔ دغه ټولې کامیابیانې ترلاسه کولو دپاره ځینې ائتلافونه جوړ کړی شول، لکه د اتیشتو ملکونو فوزي ائتلاف نیټو، د اتیشتو ملکونو اقتصادي ائتلاف یورپی یونین چې د برتانیې د وتو نه پس به 20 ملکونو ائتلاف پاتې شي، عالمي بینک، او عالمی مالیاتی اداره په لنډه دا چې امریکا او یورپ په شریکه د موجوده نړۍ د پاره قوانین او اصولونه وټاکل. نیویورک ټایمز وایي که څه هم دغه ائتلافونو د دویم عالمی جنگ نه پس ډېرې کامیابیانې موندلې، خو نن سبا یورپ د ډېرو اقتصادي مسلو او منځني ختیځ کې د جنګونو په وجه د کډوالو د ستونزو د لاسه ډېر ګډوډ هم و. په دې حالاتو کې د برتانیې د ائتلاف نه د وتلو فیصله روس او چین دپاره ګټوره ثابتېدای شي، هغه داسې چې روس د وړاندې نه د نیټو کردار ته سپک لیدلې. او یوکرین باندې حملې، فرانس کې سخت دریځه ډلو ته فنډینګ، او بلکان نه تر شام پورې خپل فوزي طاقت د استعمال سره د دویم عالمی جنگ نه پس جوړه شوې د دنیا نقشه چیلنج کړي. بلخوا چین هم د روس سره په دې هڅو کې شریک دی او نه یوازې جنوبي چین سمندر کې خپل کنټرول غځولو، بلکې ایشیایي ترقیاتي بینک جوړولو سره خپل اقتصادي اثر زیاتولو کوششونه شروع کړي دي. اداریه په اخیره کې لیکي د برتانیې دا ریفرنډم د صدر اوباما دپاره لکه یو ګزار دی، چې کله هغه اپریل کې لندن ته تللی و نو په برتانیې په یورپي یونین کې د پاتې کېدو غږ کړی و. نیویورک ټایمز زیاتوي په کار ده صدر اوباما د فرانس او جرمني نه علاوه د نورو دوو یورپي طاقتونو سره د دې ریفرنډم پر شا محرکاتو باندې د پوهېدو او په نورو مسلو خبرې وکړي. او راتلو کې میاشت د نیټو غونډه به د دې دپاره یوه موقع وي.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
د وایس اف امریکا د ریډیو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اوري. د برتانیا د اروپایي ټولنې د وتلو د فیصلې وروسته به په نړیوال اقتصاد باندې او په مارکیټ باندې څه اثرات پرېوځي؟ تفصیلات ترته وړاندې کوي زموږ همکار محمد اکرام.
په مارکیټ باندې تر ټولو زیات د دې اثرات شوي دي. که ټولو نړیوال مارکیټونو ته وګورو، د ټولو نه غټ چې کوم اثر شوی دی هغه د برتانیې په پاوند باندې شوی دی. 12% د برتانیې پاوند پریوتلی دی. دا د کال 1915 راهسې تر ټولو زیات د برتانیې د پاوند پریوتل دي. فوټسي د فاینانشل ټایمز سټاک ایکسچینج تقریبا 3% راغورځېدلی دی. د امریکې ډاو جونز انډسټریل ایوریج 685 پوینټونه راغورځېدلی دی. په فیصدی کې دا 3.3 دی. او دغه شان اس این پی 500 د امریکې د 1500 کمپنو چې کوم ایوریج دی هغه 3.4% راغورځېدلی دی. په ټوله دنیا کې $2 trillion په دغه یو ورځ باندې بایللی شوي دي، هغه بالکل ختم شوي دي. نو اثرات یې، مالي اثرات یې ډېر زیات دي تر اوسه پورې. یو خو اولنې خلکو دا تمه نه لرله چې برتانیا به جدا کیږي. خلکو دا چې کوم سرویګانې شوي هغې کې داسې ښکارېده چې برتانیا به په یورپی یونین کې دننه پاتې کیږي. نو هغې هم ډېر بد اثر رالی. په غټه کچه که موږ د دې اثر ته وګورو، نو برتانیا به د نړۍ تر ټولو غټ شریک مارکیټ نه جدا شي، یا به پرېږدي، یعنې د یورپی یونین. دا به د یورپی یونین دننه هیوادونو ترمنځ د روزګارونو، مالی اساسو او د تجارتي سامانونو د آزاد وړو راوړونه جدا شي. ځینې تجارتي مرکزونه به د برتانیې نه خپل دفترونه هغه یوسي، هغه به برسلس ته لاړ شي، فرانکفورت د جرمني ښار ته به لاړ شي، برلن ته به لاړ شي. نو ډېر تجارتي چې کوم دفترونه دي هغه به د برتانیې نه اوزي، هغه به نورو یورپی ملکونو ته لاړ شي. د مالیاتي مرکز په حیث به د لندن چې کوم رول یا کردار دی هغه به ظاهر خبره ده په خطر کې پریوزي. ډېرې نوکرۍ چې په برتانیه کې به وي د یورپی یونین سره تړلی شوې وي هغه به هم ټولې د برتانیې نه وځي. د دې سره بله یو خبره داره چې برتانیې ته په سفرونو باندې به اثر محدود وي، لکه ډېر زیات به نه وي. د هغې یو غټه وجه ده چې برتانیا د یورپی یونین د هیوادونو ترمنځ چې کوم د ویزې یو نظام و هغې ته به شنګن ویزه ویله، برتانیه په هغې کې نه وه، د هغې برخه نه وه، دی ځان له ساتی. د دې له وجې په برتانیه به دغه اثر لږ کم وي. د دې تر څنګ که په امنیتي توګه وګورو، نو په امنیتي توګه بیا به پر برتانیه دومره اثر نه وي، ځکه چې برتانیه یو نیوکلیر پاور دی، نیوکلیر هیواد دی. د نیټو چې کوم نارت اټلانټیک ټریټي ارګنایزیشن دی، یو غټ دفاعي تنظیم دی، د هغې مستقل غړی هم دی. او د دې تر څنګ د یو این یا د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا هم مستقل غړی دی، خو په مالیاتي توګه باندې به اثر ډیر وي. یو بل غټ اثر هغه په انټرنیشنل یا په دنیا کې چې کم مخې ته راځي، په ډیرو اخبارونو کې هم دا خبره کیږي چې زیاته فائدہ کېدای شي چین ته ورسیږي، ځکه چې د چین مخې ته یورپی یونین یو ډیر غټ اقتصادي بلاک و، هغه کې اوس درازونه رالل یا چاودی پکې رالل، نو هغه شان پاتې نه شو. بل برتانیې ته خپل دا یو مسله هم شته دی چې سکاټلند او شمالي آیرلند چې کومه مسله ده، دا د برتانیې د پاره اوس یو غټه مسله هم ده. سکاټلند او شمالي آیرلند په یورپی یونین کې د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړی
وو،
او هغه اوس په دوباره حیران شوی دی. خاص کر د سکاټلند وزیر اول دا ویلو چې منګ خو په یورپی یونین کې پاتې کیدو او د دې د وجې چې کوم ریفرندم په کال 2014 کې شېبو، هغه خو منګ د متحد یورپ په حق کې ورکړو، او چې کوم ریفرندم مسله ختمه شېبو وا چې دوی په برتانیې کې پاتې کیدل، دغه د ریفرندم مسله به یو ځل بیا میز ته راځي. د هغه د پاره یو ځل بیا هم دغه یو خطر پیدا شوی چې کېدې چې هغه یو ځل بیا د ریفرندم غوښتنه وکړي.
تاسو ډیر مننه اکرام.
ډیر مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د غلو کتر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او سمزو د پاکستان قبایلی سیمو لور ته چیرې چې د اصلاحاتو لپاره د مرکزی حکومت کمیټي خپل ریپورت حکومت ته وړاندې کړی، او مطبوعات وایي چې د اف سی آر قانون به په نظام عدل قانون سره بدلوي، او د ځایي حکومتونو نظام به هم قبایلی سیمو ته غزول کیږي. نور تفصیل ارشد مومند په دې ریپورت کې راکوي.
د وزیر اعظم لخوا قبایلی سیمو لپاره جوړ اصلاحاتي کمیټې په خپلو تجاویزو کې د بلدیتي نظام غوښتنه هم کړې. میډیا رپورټونه وایي چې دا به په اول ځل قبایلی علاقو کې آزاد بلدیتي انتخابات وي، او د کال 2002 او د کال 2012 بلدیتي نظام نه به په مکمله توګه مختلف وي. د کونسلرانو انتخاب به د بالغ رای دهی په بنیاد د قبیلی یا خیل په کچ کېږي، او زنانه او اقلیتونو ته به هم پکې برخه ورکړل کېږي. خبریال مریب مومن د ټیکس را جمع کولو، کرکیلا او کلتوري غونډه را جوړول به د بلدیتي نمائندګانو په ذمہوارو کې شامل وي.
په دې کې چې کوم دی دیالز با چې کوم دی ټوټل به کې ممبرانی په هر یونین کونسل کې، په هغه کې بعد زنانه هم عیسی، په هغه کې بعد زمیدار هم سیټونه، په هغه کې بعد ځوانانو سیټونه، او کوم ځای کې چې اقلیتونه یې نو هغه ته به هم چې کوم دی سیټ ملاوي. د دې مین کردار به چې کوم دی کم دوی ته به کومه والا کېږي، هغه به دوی چې کوم دی ټیکسز لګولی شي، دوی به چې کوم د پبلک چې کوم خرید کوم مسلې دي هغه به حل کولی شي، د کرکیلې چې کوم مسلې دي هغه به حل کولی شي، دغه رنګه چې کوم دی د کلچر چې کوم ایونټ دي مطلب ثقافتي دغه به چې کوم دی کولی شي.
سیاسي او سماجي کارکون نظام دا وړوي چې دغه نوی نظام کې هم بنیادي اختیارات د پولیټیکل ایجنټ او د گورنر په لاسو کې دي. اخونزاده چټان وای چې ولی په قبایلی علاقو کې د روزانه په بنیاد نوی نوی تجربه کیږي، دا هم د پاکستان برخه ده، او هغه شان قانون دی پکې لاګو شي کوم چې د پاکستان نورو برخو کې دی.
خبر دا څنګه چې سواد دې څنګه چې څنګه دا څنګه چې دیل دې څنګه چې د نور علاقې دي په دغه شیات کې موږ هم بس پښتون خوا سره شامل کی زمونږ ټول مسایل حل درغولي. خدا مې کول غوړي دا ټول ورکول دي دلته کمیټي جوړه کول ته سفارشات را لوزل ته، او دې موږ نه کوم ځما بالکل هیڅ قسمه دا توقعات نشته دي. دی خو بس صرف د یو د پنجاب دی یو سی پور مې وکړ خلک دې دا غوي کې دلچسپي ده چې هم څنګه هرڅه کول غوړي. د دینه بار پښتانه یا بلوچستان یا سندیان یا کشمیریان یا ګلګیتیان هغه دې پر نه دی هیڅ کول نه غوړي.
سیلونکو وای چې قبایلی سیمو کې اصلاحات د وخت ضرورت دی، خو دغه اصلاحات د عامو لس په ګټه تمامې تل په کار دي، نه کده یو سو به اثر سرکاري اهلکارو. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در منور دن خدا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے خبرونا په تفصیل هم در توڑان دیکھو خوال غشتی دا خبرونا سر ٹکو تھا
افغان چارواکي وایي د هیواد په ختیځه برخه کې د شتوندرو وسلوالو په ضد جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 115 وسلوال وژلي. د وروستیو وژنې په اړه د ننګرهار والی وایي
دښمن ته قوي ضربه رسېدلې ولی عین وخت کې موږ هم شهیدان لرو، تقریبا زمونږ 12 کسه شهیدان دي او 18 کسه زخمیان لرو.
عراقی فوزی چارواکی وایی فلوجا شارې د داعش تندرو ډلې زخه په مکمله توګه په خپل کنټرول کې اخستې. په عراق کې فلوجا شار د داعش تر ټولو مضبوطه مرکز وو.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د برتانیا سفر په داسې حال کوي چې دغه هیواد د اروپایي اتحاد څخه بېلېدو وروسته د اوږدې مودې اثراتو سره مخ دی. پاکستان وایي برتانیا او اروپایي ټولنې سره به خپلې اړیکې جاری ساتي.
پاکستان چاہے گا کہ برطانیہ کے ساتھ بھی اور یورپین یونین کے ساتھ بھی جس طرح ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے. تمام
خبروں نے تفصیل
په ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي د څو ورځو راهیسې روان مځکني او هوایي بریدونو کې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې تر 115 زیات وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. په وژل سوو کې ځینې مهم قمندانان هم شامل دي او دا عملیات د پاکستان پولې ته نږدې سوي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د عملیات نن د یک شنبه پر ورځ پای ته رسېدلي خو د لټون او پاکولو عملیات لا دوام لري. سیمه ایز چارواکي وایي د داعش وسلوالو سره په نښته کې لږ تر لږه 12 افغان امنیتي سرتیري هم وژل سوي او 13 نور ژوبل دي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی په جلال آباد کې خبریالانو ته ویلي نښتې د پنجشنبې په ورځ هغه مهال شروع سوې کله چې د داعش شاوخوا 600 وسلوالو په سیمه کې امنیتي پوستو باندې بریدونه شروع کړل. عین شاهدان وایي د جګړې له امله یو شمېر خلک له سیمې څخه وتلو ته مجبور سوي دي.
دا پاکستان بلوچستان ایالت کې چې مکه درې مړی مندل سوی دی. د انتظامی تر مخه درې سره مړی د پیزندل کې دو عنایت الله اسلم میدان عبدالوحید په نامه سوی چې تعلق یې د دشت سیمه زخه دی. د ځای خلکو د وینا تر مخه دا کسان د ترهګری ډلې بی الف سره اړیکې درلودې خو څو ورځې وړاندې دغه ډله پرېښتې او حکومت ته تسلیم سوی. د دوی د وژنې ذمهواري هم دغه ډلې بی الف په خپل سر اخستې.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د غربي برخې لپاره نږدې 50 ارب روپۍ د کال 2014 او 2018 پرمختیايي پروګرام کې ایښلي. دا خبرې د پلان او پرمختیايي وزیر احسان اقبال سرکاري خبري ادارې ای پی پی ته کړې دي. خو حکومت مخالفه او ملت پاله ګوندونه وایي د روپۍ د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې د لوی لارو د جوړونې لپاره ایښول سوي وي چې د چین او پاکستان اقتصادي لوی لارې سره څه تړون نه لري.
د عراق چارواکو تر مخه عراقي ځواکونو له یو میاشت دروانی جګړې وروسته فلوجا شار د داعش له قبضې زره خلاص کړي. لیفټنینټ جنرال عبدالوهاب د یکشنبې په ورځ ویلي چې آخري سیمه د جولان و د کم کنټرول ترلاسه کېدو وروسته فلوجا شار په مکمله توګه آزاد کړل سوی. د عراق وزیر اعظم ایدر الابادی هم د جمعې په ورځ ویلي وو چې ډېر ژر به دغه شار د تندروي ډلې داعش له قبضې زره خلاص کړي او داعش ته به شکست ورکړي.
د اروپا په سفر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي هغه به لندن ته ځي او له خپل برتانوي سیال فیلپ هاموند او نورو چارواکو سره لیده کاتبه کوي. دا د هغه پروسې برخه ده چې امریکا د خپل هغه ټینګ ائتلافي سره اړیکې ساتل غواړي. په عین حال کې نن د یکشنبې په ورځ هم اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په حیرانوونکي پرېکړې د هغه هیواد په سیاست او نړیوالو سره د اړیکو په اړه ژوره بې باوري وه. د امریکا سره صدر براک اوباما په برتانویانو ږغ کړی و چې له اروپایي ټولنې څخه دې نه جلا کیږي.
پاناما سمندر ته وتلی یو نهر په نږدې یو کې پرانستلو اراده څرګنده کړې ده. د کم د لار چې به سامان وړونکي سمندري بیړه په اسانه تېرېدی سي. په 9 کالو کې د 5.4 بلیونه ډالرو باندې ترسره سوي دغه پروژې له وجې څخه دلته د سمندري جازونو په تګ راتګ په شمېره کې به زیاتوب راسي او په سمندري لارو باندې به ښه اثرات پرېوځي.
په سومالیا کې چارواکي وایي د مغادشو د یو هوټل څخه د ترګرو محاصره ختمه کړې، خو ترګرو د یو وزیر په شمول لږ تر لږه شل کسان وژلې دي. له القاعده سره تړلې یوې ترګرې ډلې الشباب په هوټل باندې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او وایي چې دغه هوټل ته په تکرار سره د دوی په وینا د حکومت مرتدین غړي ورتلل. د سومالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په وژل سوو کې د هیواد د چاپیریال وزیر بوري محمد حمزه هم شامل دی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مونږ اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی و ریډیو دا او دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اوري. تاسو ته ریپورت وړاندې کوو چې عراقی فوزی چارواکي وای سیفلوجا شارې د داعش تندروي ډلې څخه په مکمله توګه په خپل کنټرول کې اخستې. په عراق کې فلوجا شار د داعش تر ټولو مضبوطه مرکز و. په دې هکله نور تفصیلات درته وړاندې کوي زموږ همکار ارباب محمود په خپل رپورټ کې.
د عراق یو اعلی پوځي کمانډر لیفټنټ جنرال عبدالوهاب السادی ویلي دي چې د فلوجه ښار یا د داعش یا د اسلامي ریاست د وسلوالو نه رازاد کړی دی.
نحن الان في وسط حي الجولان، حي الجولان تم تطهير من قبل جهاز مكافحه الارهاب البطل.
د الجولان د علاقې نه زه دا اعلان کول غواړم چې دا سیمه رازاد کړی شوې ده. مرکزی پولیس د فلوجه نور علاقې هم را آزاد کړي دي. نو زه د عراق ولستم مبارکي وایم او د فلوجا د جنگ د ختمېدو اعلان هم کوم. السادی وای دا عملیات د مې د میاشتې په اخره کې شروع شوی وو. د امریکا په مشرق کې ائتلافي ځواکونه او شیعه اکثریتي نیم پوځي غړي د عراق د ځواکونو سره په جګړه کې مرسته کوي.
شكرنا طيران الجيش والقوة الجوية ضمن وزارة الدفاع والشكر الموصول حقيقة إلى طيران
السادي وي مونغ دا عراق دا هواي پوز او دا امریکا پا مشرع دا اتلافي زواكونو خصوصي شكري عدا كو پا دي جنگ كي دا دوی دير اهم رول وو. يواز دا اتلافي زواكونو پا بمباره كي دا شپک سو نزياد تندر وشل شوي دي. كي اتلافي زواكونو نبو نو جگر با لانور دير وقت اغست وو. فلوجا د سر خار بغداد په مغرب کې په کم نه کم 50 کیلومتره لری پرته ده. د خار په کال 2014 د جنوري په میاشت کې داعش نیولې وو. تندرا وډلې اوس هم د ملک لوی خار موصل په شمول د شمال او مغربي عراق په اهمو علاقو قبضه لري. د فلوجا د جګړې لوجې په سونو خلکو د خار نه کډی کړي دي او دوی د فلوجا نه 1.5 کیلومتره لری کیمپ کې پناه اخیستې ده. ځینې خلکو د خوراک اوبو او دوایانو د نشټوالي له وجې د فلوجا ښار نه کډې کړې وي. داعش ځینې خلک د لوګې او تندې سره هم وژلي دي. ډېر کډوال اوس هم خیمې نه لري. بلخوا په شام کې هم کوردي اکثریتي ملیشا او د امریکا په مرسته د شام جمهوریت پلوه ځواکونو د منبج ښار په سیلوس ودانې د قبضې وروسته د ښار په اړخ ته د پرمختګ دعوه کوي. د شام د جمهوریت پلوه ځواکونو یو پوځي کرنس شمال د روانې جګړې په حقله وای علاقه کې جګړه روانه ده.
حاليا سيطرنا على المطاحن بلشنا بقتال الشوارع.
موږ په میلیونو قبضه کړې ده او اوس د داعش سره په لارو کوڅو کې جګړه روانه ده. په ښار کې دوی ماینونه خښ کړي دي او د جګړې لپاره یې کندې هم کنیستې دي. منبج د داعش یو مضبوطه علاقه ده او دا د شام او ترکی سرحدي علاقې او د رقه ترمنځ د داعش د وسلوالو د رصد اهمه لار ده. څېړونکي وایي که منبج د داعش نه واخستې شو نو دا به یو غټه کامیابی وي. امریکې د شام جمهوریت پلوه ځواکونو سره 300 خپل پوځونه هم شامل کړي دي.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو کدر منوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري. اوس هم زو د پاکستان کړکړ زپلی بلوچستان یالت ولوریته چیرې چې د ایران سرحدي پولیس سره نږدې د کیچ په سیمه کې درې تشدد زپلی مړی مندل سوی دی. پولیس چارواکي وایي چې د هغه کسانو چې څو ورځې وړاندې بلتون خوشي سازمان بی ایل اف څخه جلا سوی وو او حکومت ته تسلیم سوی وو. بلخوا د بی ایل اف ویان د مطبوعاتو ته په ټلیفون کې د دغه مړو د دغه خلکو د وژنې مسؤلیت په خپله غاړه اخیستی. حمید سمسور باندې لکوټي نور حال راکوي.
د بلوچستان د کیچ په سیمه کې درې مړي ترلاسه شوي دي. ځایي خلک وایي چې دا هغه بلوڅ وسلوال دي چې حکومت ته یې وسله پر مځکه اچولې وه. بیلپ د دغې پیښې مسؤلیت په سر اخیستی دی. دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل لویدیځ په لور د 250 کیلومتره په واټن باندې د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د کیچ په سیمه کې رامنځته شوله. د کیچ د لویزو عالي رتبه مشر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته وویل چې د دغو کسانو خبر ولسی خلګو و دوی ته ورکړي. بیا لویز ورغلل د کپ کپار له کراسه څخه دغه درې مړي د تربت زیلی اسپتال ته راوړل چې بیا د دوی شناخت د کیچ د دشت اوسیدونکي عنایت الله اسلم میدان او د عبدالوحید په نامه باندې وسو. لویز وایي چې د دوی پر بدنو باندې د تشدد نښې نشانې لورای ښکاره کېدلې. دوی په خپلو سیمو کې و خاورو ته وسپارل. د دوی کورنۍ وایي چې دا درې واړه کسان یو څو موده له مخه ناڅرګنده وسلوالو تښتولي وو. سیمه ییز خلکو دا خبره هم وکړله چې دغه کسانو په تیرو وختو کې له بلوڅ لغوه سوي وسلوال سازمان سره اړیکې درلودې. بیا دوی و حکومت ته وسله پر مځکه کښېښودله. د دغې پیښې مسؤلیت لغوه سوي وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنټ په سر اخیستی دی. ویان و خبری رسنی ته ویل چې دغه کسان په خوا د دوی پلویانو چې بیا یې حکومت ته وسله پر مځکه کښېښودله. دوی د بلوڅو وسلوالو په ضد باندې اوس مبارزه کوله. کیچ د پخواني اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ پلارنی ټاټوبی دی. دلته د بلوڅ ګوریلا کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوڅ ډله بیلپ ډیره فعال ده. دا بیلتون غوښتونکی سازمان دی. دوی پر جمهوریت او پر خبرو اترو باندې یقین نه لري. کیچ ناقراره سیمه ده. له کیچ څخه په تیرو وختو کې د بېدرکسو خلکو مړي هم ترلاسه شوي دي. د کیچ د تربت په سیمه کې په تیرو وختو کې د پرمختیا پر پروژو باندې د وژل سوو مزدورانو پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې هم بریدونه ترسره کېدل چې بیا یې لغوه سوي وسلوال سازمانونه مسؤلیت هم په سر اخیستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدر من اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د بجلی او انرژي پیدا کولو ادارو یو مهم غونډه سوې چې پکې د 300 زیات منصوبو باندې خبرې اترې سوې دي. دا په داسې حال سی شکیل دورانی سی کلام استعفا ورکړه، نو د دې وروسته دغه غونډه وسوه. نور تفصيلات ترته وړاندې کوو حمید الله په راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د توانایي او بجلی د پرمختګ صوبایي ادارې پیړو په حقله حکومتي اختلافات میاست دراتلو وروستو نن په صوبه کې د 3.55 واړه د بجلی منصوبې جوړولو ادارو لخوا د دې په اهمیت خبرې وکړې شوې. د پیړو د بورډ اف ډایرکټرز مستبشې غړي شکیل دورانی وړاندې په صوبایي حکومت تور لګولې وو چې د ان پی لخوا د بجلی د پرانستو منصوبو په سر ته رسولو کې ناکامه او غرضینې دي، او دا چې دا وخت د 5 ارب روپو روانې 3.55 وړې کلیوالي منصوبې یو خټول عمرینې دي او بل داسې پخوا جوړې شوې 80% منصوبې اوس د بلونو نه ورکولو او د انتظام نه چلولو وروستو بندې دي. خو انجینیر پزل ربی وایي په چترال کې 55 وړې د بجلی منصوبې تابع شوي او په دې کې 9 سر ته رسول شوي دي. د غرنګ په ټوله صوبه کې 55 منصوبې سر ته رسول شوي دي، او دی وایي چې د صوبې په لرو پرتو غریزه کلیوالو سیمو کې په زرګونو کورونو ته بجلی ورکوي.
دیدی ٹوٹل نمبر آف پروجیکٹ 356 دے اور وہ 55 کمپلیٹ شو اور 183 کم ود انڈر کنسٹرکشن دے اور 290 کم ود اگے فیزیبلٹی پروف دے اور پروسیس کروان دے کل لگا ما وبر جاب پر کھے دے دے کمیونٹی ماڈل دے بارا دا بالکل سسٹینیبل دے انٹرنیشنلی ریکگنائز شو دے ورلڈ بینک کڑے دے ایچ ڈی نے ورلڈ والا کڑے دے اور دنیا کی دا یو این ڈی پی کڑے دے چترال کی تو چلی گئی نا 30,000 گھروں تو مائکرو ہیل کی بجلی ملا دے گی، بٹ اگرام کی 15,000 کلو مائکرو ہیل کی بجلی ملا دے گی. چترال کی 55 پروجیکٹ ہے آگے کی 55 پروجیکٹ ٹول انڈر کنسٹرکشن دے آگے سے 15 پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئی دے.
دیوائی پتا بیا شو 3.55 کلیوالو او ٹولنیزو منصوبو کی د 2.15 منصوبو فیزیبلٹی یا د سمون رپورٹ جمع شوی او په 1.3 منصوبو کار روان دی. پر خادلی دغه منصوبې په ملکن، بنیر او دیر ضلعو کې جوړوي او وای
چترال دے افر دیر دے لور دیر دے ملکن دے شنگلرا بنیر دے او سوات دے جی چوالیس پہ بر دیر کی روان دی گیارہ تقریباً پلور دیر کی دکھوالتا پوٹینشیل نشن آگا بس ٹرانسفر کی گی بر دیر تجی تیرہ پروجیکٹ دا بنیر کی روانی دی نو پروجیکٹ جی کم دے دا ملکن کی چونکہ ملکن کے پوٹینشیل نشتے دا ملکن پروجیکٹ جی کم نو پروجیکٹ دا و شف کی گی جی بنیر تجی خدا عمدہ کر 10 کلو واٹ نوالا اور تقریباً 500 کلو واٹ پورے جکم نے بجلی دا اور 20 کرون نوالا تقریباً 1200 کرون پورے جکم دے نمنگ اگی تا بجلی ور کو جی او ور سره ور سره کم دے تقریباً 1.5 روپے یونٹ نوالا تقریباً 4 روپے پر کم دے نو پر یونٹ کم دے کمیونٹی دا
خوشگل دورانی ویلی وو د این پی حکومت سوال لس غټی منصوبه پیل کړی وی چې 2.5 میگاواټ بجلی پیدا کول غنجای شو پکې خوروان حکومت په دریو کالو کې پدای کې یو منصوبه هم سرته ونه رسوله خود پیډو وزیر عتیب خان پر وسته کې صوبایي سمله ته ویل چې د بجلی د منصوبو په پرمختیاي پند کې دا وخت د صوبې سره 1.5 بلین روپے پرتی دی او سخت کاله په حکومت 15 ارب روپے مصرف کوي خوای دوی د 1.5 میگاواټ په منصوبو د 1.5 ارب روپو د لګښت د پاره 2 اویا سرمایه‌کارانو سره خبرې کړې دي خود بجلی د وړو او کلیوالو منصوبو د پار سخت کار حکومت په کلیز بودیجه کې یوازې 3 منصوبې خې دي او د دې د پارې 100 کروڑ روپے بیلې کړې دي حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
دا وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو له خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري پښتانه ستوري قربانه به وینه هیت سحر کولی سي د ټلیفون لاري په دا خبرونه کې برخه واخی د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-003 بل شمیره ده 0800-009-00 او سمزو یو ری بیا د پېښور لوري ته چیرې چې د مرکزی حکومت د اوقاف او متروکه املاکو ادارې په صدر بازار پېښور کې د هندوانو درې مندرونه او د سکانو یو ګوردواره تړلې ده او مطبوعاتي رپورټونه وایي چې حکومت پلان لري په دغه ځای باندې یو کاروباري پلازا یا تعمیر جوړ کړي په دې باب د هندوانو ورورولي احتجاج هم کړ دی او له حکومت څخه د دغه جایدادونو بیرته ورکولو یا بیا ورته د سپارلو غوښتنه هم کړې ده نور تفصیل راکوي زموږ خبریال حمیدالله خپل دی بل رپورٹ کی
د پېښور په اندر شیرو سره په بازار کې د هندوانو درې مندرونه او د سکانو یو ګوردواره د کار 1908 د کشمیر کیمپ برخه وه او پکې د پونچ او جمونا کډه شوي دورس کشمیری کورنۍ میشتې دي خو اوس چې د دغه تاریخي مندرونو او د ګوردوارې د ورانولو او پر د تجارتي پلازې د جوړولو خبرونه راغلل نو د اوقافو او د متروکه املاکو وفاقي ادارې دغه مندرونه سیل کړي دي د اوقاف د محکمې مرستیال منتظم اسف خان ډیو ریډیو ته وویل
یہ مندر اپنی جگہ پہ سیف ہیں کشمیری ان کے بیچ میں بھی رہتے تھے ساتھ بھی رہتے تھے ان کو وقتی طور پہ سیل کر دیا ہے نہ تو اس پہ کوئی مندروں کو گرایا جا رہا ہے نہ ان کے ساتھ کسی نے ہاتھ لگایا ہے نہ کوئی لگائے گا متروکہ اوقاف ان کا ذمہ وار ہے وہ ان کا کسٹوڈین ہے ٹیری میں ہم نے ایک 35 سال کے بعد مندر فنکشنل کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی قبضہ تھا قبضہ
خود ہندو مذہب زنی مشرانو او غړو د خالی پورس په سراپا بازار کې دغه مندرونو په خوا کې احتجاجونه وکړل او غوښتنه وکړل چې د عبادت د بارا خلاصې او هندوانو ته اوس پارل شي خو اسف خان وايي غیر فعال مندرونه یوازې د داخله چارو د وفاقي وزارت او د اوقافو د محکمې په مشاورت سره عبادت ته فعال کې دي شي او ځایي وګړي هم د دې په حق کې نه دي
تاو کې نان فنکشنل تو ماره بہت سارے مندر ہیں اور جو نان فنکشنل مندر ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ جو اٹیچ پراپرٹی ہوتی ہے اس پہ ہم قانون کے مطابق کرایہ داری بھی کرتے ہیں ڈیولپمنٹ بھی
د سراپا بازار د تاجرانو صدر اورنگزیب خان ڈیو ریڈیو ته اوایل
دا وقت سن چې موږ ډېر کافی عرصه نه دلته دا مندرونه دي او دا پاغه حالاتو کې دي چې څنګه اوس ماغه رنگ دي موږ خپل بلوز شکل او اس قسم داسې څه دي کې ردو بدل یا صد ماتول یا صدا سي شو اس قسم نشته لکه یو خو نن سبا په پېښور کې دا ټارګټ کلینګ ډېر زیات دی کچري دا دي ته مثال خبره حواله چې دا 60-70 سال نوم داسې پراته دي ماغه حالت کې دي او اوس دي ته حواله چې دا زموږ د خلکو ته نور سنگین مسایل نور جوړيږي څنګه چې د ملک حالات روان دي پېښور کې ټارګټ کلینګ ډېر زیات دي تو موږ خپل هم په دې هغه کې ریګو چې خدا نه خواسته داسې سکار وشي او مسلم هندو سب هغه مسله جوړ دي.
تیره موده کې د اوقاف محکمې د پېښور په جوګیواړه کې د هندوستان د ویش راسې غیر فعاله ګوردواره بای بی باسنګ د سکان عبادت ته بیا بالا کړې ده. خو د لږه کوي مذهبي ډلو مشران او غړي د صوبې په نورو برخو کې هم د اوقافو د محکمې په ولکه کې د بندو مندرونو دوی ته د سپارلو او بیا فعاله کولو په تکرار سره غوښتنې کوي. حمیدالله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
تاریخ کم دی، تاریخ نشته، تاریخ چې نشته چې چرته راغلی.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مهیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري.
قربانا وګما جالوان.
قدر منوریدونکو وس په خبرونه کې یو مرکه درته وړاندې کوو چې د بشري حقوقو غړی او پخوانی د های کورټ جج شیر محمد سره زموږ خبریال فیاض ظفر کړی ده او پښتلې د ځینې سي په سواد کې او په قبایلی سمو کې سي کما د نظام د عدل پاکله سره بدلون راغلی دي په دې پښتنې ځنه کړی دي تاسو ته هم وړاندې کوو.
دا څه چې دلته خو د شریعت د نفاذ وړومبنی قانون چې دی په کال 1949 کې راغلی وو، بیا هغې کې ترمیم شو، بل راغی په کال 1999 کې، او بیا د هغې نه پس چې دی نو دا چې اړی ګړی وشو په دې ملک کې تخریبکاری وشوه، نو دا په 2009 کې دا موجوده قانون چې دی دا دلته دی وطن ته راغلی یم پورو ملکنډ ډویژن ته چې په اوو ضلعو باندې دا محیط دی او دلته مطلب چې دا قانون لاګو دی.
شیرومت صاحب دلته چې کوم قانون پوه خلک دی یا د عام خلکو چې کوم کیسونه دي هغه دا خبره کوي چې دلته چې کوم قانون دی او د پاکستان په نورو سیمو کې چې کوم قانون دی په هغه کې اس قسمه بدلون نشته. دا حقیقت دی،
دا څه چې دی کې بالکل ځکه چې کوم عدالتونه په هغه علاقو کې کار کوي چې کوم د دې ډویژن نه بهر دي نو دا هغه اختیارات ټول هم د سشن ججانو سره دي، سیول ججانو سره دي، او هغه اختیارات دلته هم د هغه ججانو سره دي. خو تش دا ده چې دلته نمونه بدل دي، دلته ولا ضلع قاضي سیشن جج ته وایي، اضافي ضلع قاضي ایڈیشنل سیشن جج ته وایي، اعلیٰ علاقہ قاضی سینئر سیول جج ته وایي، او علاقہ قاضی سیول جج ته وایي. او بل دی باندې یو پابندی لګېدلې ده چې تاسو کله هم یعنی یو فیصله کوئ نو که فرض کې په یو قانون کې یو خبر هر څه لیکلی شوی وي خو که د شریعت خلاف نو تاسو به شریعت له اهمیت ورکوئ او هغه قانون چې دی هغه به یو طرف ته کوئ. دغه مره فرق دی
ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې د کم نور قاضیان چې کم په پېښور کې اسلام آباد کې کراچۍ کې ناست دي هغه چې په کم کتابونو باندې فیصله کوي کم کتابونه ګوري نو په هغه کتابونو باندې دلته په دې ملکن ډیویژن کې هم په شریعت نظام کې فیصله کوي.
دا هغه وجداره چې په دې ملک کې د سیو قانون اوس نه دی پاتې چې هغه د شریعت خلاف دی ځکه چې دلته کې د وفاقي شریعي عدالت د جوړېدو نه پس کم قوانین چې غیر اسلامي هغه چلن شوي دي او هغه اسلام طرف ته مطلب چې مایل کړی شوی دی نو دلته هیڅ قانون نشته. نو په دې وجه د دې عدالتونو او د لاندې عدالتونو بنیادی طور هیڅ تمیز او هیڅ فرق نشته.
په پېښور، اسلام آباد، کراچۍ په نور ښارونو کې مونږ ورو چې فوجداری وي که دیوانی مقدمی وي هغه شل کاله لس کاله چلیږي. دلته په دې شری نظام عدل کې څه پیریډ ورکړی چې په دونو وخت کې به ختمو؟
یقینا دی کې داسې ده چې د مقدمې د فوجداری مقدمې د تفتیش لپاره هغه ټایم ورکړی دی چې دا به 15 ورځې او بیا چې عدالت کې چالان داخل شو نو سلور میاشتې ټایم هغه ورکړی فوجداری قانون ده دیوانی مقدمو له هغه شپږ میاشتې ټایم ورکړی دی او په هغه کې دا نور قوانینو کې چې کوم طریقې کار دی هغه لږ بدل دی لکه یو سړی دا وکړي نو دعوې سره به خپل چې څومره دستاویزات دي او څومره مطلب چې د هغه شهادتونه دي د هغوی بیانونه هغه به د دعوې سره شاملوي او مخالف فریق ته به نوټس ورکوي او هغه به هغې ته لیږي دغسې چې کوم سړی جواب ورکوي هغه به هم دغه عمل باندې دغه کوي چې دا په نورو ضلعو کې نشته نو دا بنیادي فرقونه چې شپږ میاشتې دیوانی مقدمو دپاره څلور میاشتې فوجداري دپاره دی ټایم ورکړی دی خو عملاً که فرض که څوک په دې عمل ونه کړي نو نتیجه به یې صحیح نو هغه په دې باندې د قانون بیا خاموش دی
مطلب قانون دا دی چې شپږ میاشتې څلور میاشتې کې به دغه قضیه فیصله کیږي او کوونه شنه هم
څه سزا یې نشته
نن سبا خبر راځي جی چې د وفاق چې کوم زیر انتظام قبایلي علاقې دي فاټا په هغې کې څوک وو چې اف سی آر قانون دې ختم کړی شي څوک وو چې دا دې صوبې سره شي هلته یو خبر روانه ده چې هلته هم د ملکنډ ویژن رنګ یو نظامی د ریګولیشن نظام دې هلته نافذ کړی شي او اف سی آر دې ختم کړی شي تاسو ګڼئ چې هلته د پاره څه بل څه قانون پکار دی که هم د پاکستان د عام قانون هلته لاګو کېدل
یاره جی زما خو رائے دا ده چې د ټول ملک خلک پکار ده چې د یو لاس ګوتې چې څنګه سړی ګوري هغه شانتې په یو نظر وګوري که یو علاقه پسمانده ده پکار ده چې زمونږ حکومت هغې د ترقې دپاره نظام کړي ځکه چې دا تمیز چې دی چې یو ملک یو قانون وي د هغې په بل حصه کې بل قانون وي او هغه قانون داسې چې د ملک د آئین چې دی بنیادي هغه انساني او بشري حقوق چې دي د هغې حفاظت نه وي او د هغې حق خلکو ته نه وي ورکړی شوی د عدالتونو اختیار هلته نه وي نو دا مطلب دی چې لکه یو داسې معاشره شوه لکه د ځناور غوندې نو زما رایه دا ده چې د ملک چې څه قانون دی پکار چې په هغه علاقو کې وي او هغه خلک د دې نورو علاقو د خلکو په شانتې مساوي انسانان وګڼلی شي او دغه حقونه چې کوم دی خلکو ته دغه هغې ته ورکړي
اف سی آر دې تاسو وایي
اف سی آر دې ختم شي
ډېره مننه جی
او سړاندې کوي یو ادارې چې په نړیوالو سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د بین الاقوامي ترقۍ د پاره د امریکې د ترقیاتي ادارې د یو ایس ایډ میشن ډایریکټر جان ګرور کې پروانه میاشت کې پاکستان کې د خوراک د نش له سوابه کمزورو خلکو لا د یو ویشت میلیونو ډالرو د مالیت د غذایت نه د ډک خوراک د امداد ورکولو اعلان کړی دی د ملګرو ملتونو د خوراک عالمی پروګرام به د امریکې په دې مالی امداد د پاکستان د حکومت نه شپږ ویشت زره میټریک ټنه د غنمو اوړه اخلي او په حاجتمندو به تقسیموي د خوراک عالمی پروګرام به هم د امریکې په دې امدادي رقم د شپږ نیمو زرو ټنو نه زیات خوراک اخلي او د وفاق د انتظام لاندې قبایلي سیمو کې به په حاجتمندو خلکو تقسیموي خاغلی ګرور کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکې پاکستان کې د ولګي د مسلې د اوارولو پوخ نیت کړی دی د زیاته کا چې د خوراک عالمی پروګرام او د پاکستان حکومت سره په شریکه د کار کولو په ذریعه مونږ خلکو ته د زیات خوراک رسولو د نورو زیاتو خلکو د بچ کولو او د نورو زیاتو خلکو د امداد کولو جوګه شوي یو مونږ کې یو تن هم په یوازې ځان دا کار ترسره کولای نه شو د یو ایس ایډ د میشن ډایریکټر ګرور کې د امریکې د دې نوي امداد اعلان اسلام آباد کې خپل دفتر کې د خوراک د عالمی پروګرام مقامی ډایریکټر لولا کاسترو سره په شریکه د تصویرونو د یو نمایش د پرانستو په موقع کړی دی خاغلی کاسترو په دغه موقع خپل تقریر کې وویل چې د امریکې د حکومت د پاکستان د حکومت او د خوراک د عالمی پروګرام ترمنځ د مضبوطی ملګرتیا په برکت د پاکستان د ډیرو ناتوانو خلکو سرونه بچ کړی شوي دي خصوصا په هغو سیمو کې چې د قدرتي آفتونو او د انسانانو د لاسه د جوړو حالاتو له سببه د لکونو پاکستانیانو د مرګ خولې ته د تلو ویره پیدا شوې وه د یو ایس ایډ د تیرو څو کلونو راسې د خلاص مټ د مالی امداد له برکته د خوراک او د غذایت حالات ډیر ښه شوي دي او اجتمندو خلکو ته امداد رسولی شوی دی یو ایس ایډ د کال 2010 نه راپه دې خوا د پاکستان خلکو له د خوراک په شکل کې د 850 میلیونو ډالرو امداد رسولی دی امریکا خپل اتحادی پاکستان سره په شریکه امداد کولو او کمزورو او اجتمندو خلکو له د خوراک په رسولو فخر محسوسوي
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3 او یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.